سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د ملګرو ملتونو متخصصانو د قصاص سنګسار او د درو وهلو د حکم په اړه د طالبانو د سترې محکمې په وروستي اعلان اندېښنه ښکاره کړه دوی پرون په یو بیان کې وویل دا ډول سزاوې غیر انساني ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي دوی د محاکمې د عادلانه توب په اړه جدي اندېښنه ښوولې ده د طالبانو د حکومت د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقانی پرون وویل د طالبانو محکمو د قصاص نږدې 115 او د سنګسار 10 حکمونه صادر کړي دي د ښاغلي اخانی په وینا دوی هم داراز پریکړه کړې چې د بدعملۍ په جرم پر څلور تنو دیوال چپه کړي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي حکومت باید انحصاري نه کړل شي سراج الدین حقانی دا خبره پرون د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر اخوند تلین په مناسبت غونډې ته په وینا کې وکړه
دا نظام چې کوم دا موږ دومره منحصر نه کړي دومره کوچنی نه کړي چې یوازې زموږ دیوې مدرسې خلک ځان ځانونه پکې وبولي دا نظام په ټول راشریکان دی
د تر دې وړاندې د تیر کال په دالو میاشت کې په خوست کې وی غونډې ته ویلي و چې د قدرت انحصار د دوی په ګټه نه دی د ترکیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید وایي له کاندیداتورۍ لاس اخلي د محرم اینجه دا پریکړه ښایي د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوان د جدي سیال کمال کلیکدار اوګلو ته له درنه کړي محرم اینجه چې د وطن د کیڼ اړخي ګوند مشر دی پرون له کاندیداتورۍ تیر شو او خبریالانو ته وویل دا پریکړه یې د خپل هیواد لپاره وکړه د خوړو نړیوال پروګرام وایي په چاد کې د 2,300,000 تنو لپاره څه باندې 122 میلیون ډالرو مرستې ته اړتیا لري په دغو کسانو کې لسګونه زره سوډاني کډوال هم شامل دي په چاد کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې مسؤول پیر هونوارد پرون په یو بیان کې وویل په دغه هیواد کې د زیانګالو لپاره د خوراکي موادو د برابرولو په خاطر فوري مرستې ته اړتیا لري په سودان کې د الفتا البرهان په مشرۍ د اردو او د محمد حمدان د قلو په مشرۍ د چټک خبرګون ځواکونه د ملیشو ترمنځ د نښتو درې اونۍ وزي په دې موده کې له سودان څخه تر 150 ډیر کسان چاد ته کډوال شوي بریتانیا وایي اوکراین ته کروز راکټونه ورکوي د بریتانیا دفاع وزیر بن والس پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل تاییدوي چې بریتانیا اوکراین ته ستورم شادو توغندي ورکوي دونه ویل چې اوکراین ته به دا ډول څو توغندي ورکړي خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشئ او د خبرونو التام ولولې په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د پاکستان سترې محکمې پرون د عمران خان نیول غیر قانوني بللی او د هغه د خوشي کولو امر کړی دی عمران خان ته ویل شوی چې د جمعې په ورځ باید د اسلام آباد محکمې ته هم ورشي د بازوان ښوونیز بنسټ په نوم یوې ادارې په ننګرهار لغمان لوګر او میدان وردګ ولایتونو کې د 50 لپاره د زده کړو کورنۍ ټولګي جوړ کړي دي
ما اول ته ما د یو ټولګي نه شروع کړی و اړتیا په بنیاد باندې او د مشرانو په مشوره باندې چې هغه غوښتل چې مونږ ته هم ټولګي شروع شي او زمونږ هم انجونې زده کړي وکړي
له پاکستان سره د سوداګرۍ په کمیدو هم له خانجان الکوزي سره غږیدلی چې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې یو مسؤل ده
خود دوی واردات سیده 400 میلیون ترخکته شوې دي او د دې ترخکته کېدل او علت دقیق دا ده چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت را کم شوې دي عموما په بازار کې
د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته د لګې بودیجې په تخصیص باندې هم ریپورت لرو چې ځینې خبرګونونه یې پارولي
دا پیسې به دې میارو ریپورت دي هوا ته چې ته څومره ګرځې د بار په داخلي کې چې باندې کار کوي
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د پاکستان ستري محکمه پرون د عمران خان نیول غیر قانوني او بلل خو ویل چې د محکمه تر بلې غونډې پورې دی د پولیسو تر څارنې لاندې وي د عمران خان په اړه د ستري محکمه پریکړه د نوموړي د مخالفانو لغبرګون سره مخامخ شوې ده تفصيل اسمت ساروان اورو
د پاکستان ستري محکمې پرون پنځشنبه د پخواني صدر اعظم عمران خان نیونه غیر قانوني وبلله او د هغه د فوري خوشي کېدو حکم یې ورکړ. خو د محکمې په عین حال کې عمران خان ته ویلي چې نن جمعه د اسلام آباد استیناف محکمې ته حاضر شي. عمران خان د سه شنبه په ورځ د اسلام آباد استیناف محکمې لمخې ونیول شو چې لکه بلې د نوموړي پلویان وپارېدل او په ټول پاکستان کې په اعتراضونو پیل وکړ. د ستري محکمې رئیس عمر عطا بندیال په محکمه کې عمران خان ته وویل چې دای په غیر قانوني ډول نیول شوی دی. خو عمران خان بیا ویلی چې نو مبرای د اسلام آباد له استیناف محکمې څخه تشتول شوی او په ډنډو وحل شوی دی. پر عمران خان د فساد تورونه لګول شوی، خو د دا تورونه رد کړی او ویلی دی چې په سیاسي انګیزه نیول شوی دی. د مسلم لیگ د نونډلې یوې مشرې مریم نواز د عمران خان د خوشی کېدو پر پریکړې په خبرګون کې ویلي چې عمران خان فتنه دی او د ستري محکمې رئیس دفاع کړې ده. د عمران خان پر نیول کېدو هم ډیرو خبرګونونه څرګند کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استاسي زلمی خلیلزاد پرون په څو ټویټونو کې هله څرګنده کړه چې د پاکستان مشران دا درک کړي چې اوسنۍ لارې نیخ په نیخه یوې کنګې طبيعي. له بلې خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پر حالاتو چې د عمران خان له نیول کېدو وروسته سخت کړکېچن شوي خواشینی ښکاره کړې ده. د عمران خان د نیونې په اعتراض کې د نوموړي د پلویانو په پرونیو اعتراضونو کې لښته لږه نه تنه وژل شوي او تر 2000 ډېر نور نیول شوي دي. د راپورونو له مخې په مظاهرو په تیر بیا په خیبر پښتونخوا او پنجاب ایالتونو کې سلګونه تنه ټپیان شوي هم دي.
ازادي رادیو څلورويش ساعته لتاسو سره ده.
پاکستانی سوداګر وایي په بیلابیلو دلایلو افغانستان د صادرات کال په کال کمیږي. د دوو هیوادونو ترمنځ په سوداګری راکړه ورکړه کې اومده ستونزې څه دي؟ اسمت سارون په دې موضوع د افغانستان د سوداګری او پانګونو د خونو مرستیال او سرپرست خانجان الکوزی سره مرکه کړې ده. لومړی دا پوښتنه ورنه کړي چې ولې د افغانستان او پاکستان سوداګری د تیرو کلونو په نسبت چې 1.3 میلیارد ډالر ته رسیده سکال 800 میلیون ډالر ته کم شوې ده.
دا دقیق خبره ده چې د پاکستان سره زمونږ تجارت په خوا زیاتو اوس رقم شوه دی لکه دوی چې څنګه ویل دي. خصوصا د دوی واردات مونږ ته کم شوه دي ګرچې زمونږ صادرات ورته زیات شوه دي. صادرات زمونږ په د اخرو کې تاسو ته معلومه ده په د امارات پراتک سره معدن زیات صادریږي، خصوصا زغال او تلک او نور نیمه قیمتي ډبرې. خو د دوی واردات صحیح ده چې 400 میلیونو ته راښکته شوه دي او د دې درخته کېدل علت دقیق دا ده چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت راکم شوی دی. عموما په بازار کې سطح د ژوند او د تقاضا د خرید کم شوی دی په مارکیټ کې او یو څه د نور خلکو د نورو ملکونو سره هم زموږ تجارت کچه راټیټه شوی ده. یعنی د مثال په ډول زمونږ په 2014 2019 کې من چواردات لرل د دنیا سره تقریبا منګه 10 میلیارډ د 12 میلیارډ نه زیات اتا یو وخت 15 میلیارډ ډالر په اندازه باندې من واردات لرل. صادرات هم په وخت کې ډیر کم و، یا 500 میلیونه یا 800 میلیونه ډالر و. خو اوس د نړۍ دنیا سم زمون صادرات را کم شوې دي. په د اخرو کې پروس کال زمونږ واردات تقریبا د شپږو میلیارډ ډالرو په اندازه شوې دي. نو د پاکستان سره هم زمونږ تجارت راټیټ شوې ده. یو بل دقیق علت یې دا ده چې واقعا مشکلات شته دي او د مشکلاتو په خاطر باندې د تخنیکی مشکلاتو په اساس باندې زمونږ تجارت د دوی سره کم شوې ده.
الکوزه سه پاکستانی سوداګر وای په تورخم کې د میشتو چارواکو نه لیوالتیا سبب شوه چې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګری ودونه کی. تاسو هم په تورخم بیا سپین بول ده کی ل ګمرکی مسولانو دا ډول شکایتونه لري.
بله دا چې پاکستان تاجرانو کوم ادا کړی چې واقعا په تورخم بولدک کې تخنیکی ستونزې دي. اولته اموال په وخت او زمان سره تیمراهل کیږي نه یو بل مشکل جدی دا ده چې الته تخنیکی امکانات هم ډیر کم دي، خصوصا په تورخم کې یو طرفه سرک ده، په یو سرک باندې هم په بولدک کې یو سرک ده، په یو سرک واردات هم کیږي، په یو لار هم په واردات کیږي هم په صادرات. بل الته تخنیکی امکانات ډیر زیات کم دي، پرځند د الکترونیک مسائل هم ډیر زیات سخت دي، انټرنیټ موجود وی کله نه وی موجود، او بل لا چې الته هنګرونه او لاري او ساختماني امکانات او تاسیسات هم ډیر زیات کمزوري دي.
خانجان الکوزای او چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری په کمیدو باندې غږیده.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیب اول شي.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې چې غاله پکې ډیره تولیدیږي یو ډول خطرناک ملخ پیدا شوې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا ملخ د افغانستان اقتصاد ته له 200 تر 300 میلیون ډالرو مالی تاوان اړولی شي، او د غیواد د خوړو امنیت له جدي ستونزو سره مخامخوي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په اتو ولایتونو کې چې د غلې د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي د ملخو د هجوم خبرداري ورکړ. د دې ادارې پر اساس په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې ملخ لیدل شوی چې مخ په ډېرې دودي او تازه راپورونه شي چې هرات او غور ته هم خبره شوې ده. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا WHO استازی ریچارد ترینی چارت وای د افغانستان په دغو ولایتونو کې د مراکشي ملخ خبرې دا لوی اندیشته ده، ځکه چې دا ډول ملخ د غلو دانو په شمول 150 ډول نباتات خوري او کروندګرو او ټول افغانانو ته لوی مالی زیان اړوي. د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي د نبات شخورنې څانګې عامر او استاد پوهنمل محمد هارون رحیمی وویل باید مخکې تر دې چې ملخ د هګیو اچول پیل کړي د واپره وپاشل شي. د پدې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مخلخانو سره د هګیو لمن دوړلو د منې او پسرلی په وخت کې د ځکه یو کول دی، یعنی کله چې مکه یوي سي تقریبا د خاور 12 سانتیمتره په جاروال چې چپاسي نو دغه د ملخانو هګی یعنی چې تر خاور لاندې کیږي او دا هویت دره وتلې د تخریخ زمينه ناخواله کوي. او همدارنګه بل موثره کړنلار د زاري تومي استعمال دي چې اکثرا د سبو سره د نور غذایی مواد سره د زاري تومي او د کیږي دا غوي په خورلو سره غوي د جهاز می جهاز دلاري لمنځه ځي.
په ورسته دو ځلونو چې لمړی 40 کال او بیا 40 کال په خوا په افغانستان کې د ملخو سیلونه راغلي وو، د دغه هیواد د غنمو 25 سلنه حاصل یې لمزه وړی وو. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام استازي وایي اټکل کیږي چې سش کال به په دې هیواد کې د غنمو حاصل په چیرو درو کلونو کې تر ټولو شوي، خو د ملخو هجوم لمزه وړي او ممکن د سش کال په پای کې او راتلونکي کال په افغانستان کې د خوراکي موادو امنیت په حیرانوونکي ډول خراب کړي. مراکشی ملخ په درسنړی کې غلو او نورو نباتاتو ته تر ټولو زیات ضرر رسون کې ملخ کړل کیږي، او که سش کال د ملخ ډیره خبره شي نو له 200,000 څخه تر 1,200,000 ټنه غنم لمزه وړلی شي چې دا د افغانستان د ټولې غلې د کالنی تولید څلورمه برخه ده. سش کال د تیرو کلونو خلاف وچکالی نشته او شرایط د ملخو د ودې لپاره ډیر برابر دي، ځکه چې په مارچ او اپریل میاشتو کې د ملخو د ودې لپاره مناسب ورښتونه وشول. پوهنمل رحیمی د مراکشي ملخو د ودې او هاګي اچولو په اړه وایي
ریګي منطقو کې د شتون کې اګیج دي چې هر کال د هجوم راوړي، هغه څنګه کلونه چې د دوی لپاره شرایط مساعد وي دوی پر کښتو کاروندو باندې هجوم راوړي، حمله کوي او ډیر ځانونه پېښوي.
د افغانستان په هم به برخو کې چې شرایط ورته برابر وي لکه سش کال چې د مراکش ملخ د می او جون میاشتو ترمنځ په غونډیو او دشتو کې هاګي اچوي، بل کال یې د مارچ میاشتې په ورستیو یا حمل میاشت کې ملخ له هاګیو راوځي او شاوخوا واښه خوري.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لام له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د افغان نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې دي، د بازوان ښوونیز بنسټ په نوم یوې ادارې په ننګرهار، لغمان، لوګر او میدان وردګ ولایتونو کې د 200 نجونو لپاره د زده کړو کورنۍ ټولګي جوړ کړي دي. دغه ښوونیز بنسټ مسؤله یلدا بازوان وایي په دې ټولګیو کې د 45 ښوونکو له لوري د لومړي تر 12 ټولګي نجونو ته زده کړې ورکول کیږي. جزئیات له نرګس مومند حسنزی اورو.
ما اول ته ما د یو ټولګي نه شروع کړی و، اړتیا په بنیاد باندې او د مشرانو په مشوره باندې چې هغه غوښتل چې مونږ د هم ټولګي شروع شي او زمونږ هم انجونې زده کړې وکړي. نو بیا د دوی سره زه هم دغه رقم ورسره پر مخ کې تلم.
یلدا بازوان چې د پېښور پوهنتون د ښوونې روزنې په برخه کې د لیسانس او د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړي دي، د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نجونو ته د زده کړو کورنۍ ټولګي جوړ کړي دي. یلدا بازوان په 2021 کال کې د یلدا بازوان ښوونیز مرکز په نوم بنسټ پرانیست چې د لومړي ځل لپاره د ننګرهار او وروسته د لغمان، میدان وردګ او لوګر ولایتونو په بیلابیل ولسوالیو کې 500 نجونو ته د زده کړو ټولګي جوړ کړل. یلدا بازوان ازادي رادیو ته وویل هڅه کوي چې نورو ولایتونو ته هم دغه ښوونیز فعالیتونه وغځوي. هغه وایي په دې سره غواړي چې لرو پرتو سیمو کنجونو ته د کار او د زده کړو زمينه برابر شي.
نو ما سره دا یو فکر دی، یو وجلې هم بې تعلیمه پاتې نشي او ټولې جنکه زده کړو ته لاسرسی ولري. د خپل ولایت او د دینه مشروع کړی ده په کوم ځای کې دغه سي جنکه وي چې هغه زده کړې ته لاسرسی نه لري، چې مونږ وتوانه او په روانه کې تر څو ژوند یې د دې سره مونږه مرسته وشو کړی.
اغلی بازوان وای پزینو سیمو کې لشپغم تر 12 او پزینو نور سیمو کې لومړی تر شپغم ټولګین جونو ته زده کړی ورکوي. دا وای او 500 جونو ته د 15 خون کله لوري زده کړی ورکول کیږي. د دې په خبر دغه خون کو ته خپل شخصي شتمنۍ میاشتنۍ ماشونه هم ورکوي. مروا چې په دغه ټولګي کې د بیولوژي درس ورکوي وای د بوختیا ترڅنګ ورته یو اندازې پیسې هم ورکول کیږي چې د کور میاشتنۍ گزاره پر روانه ده.
دغه منځر د ډیری انجونو هیلي پیر درا ژوندې کړي او په ډیری خوون کو په ډیری زده کوونکو باندې ډیره بد اغیزه کړې وان تر دې چې خو په کورونو کې په رواني تکلیفونو باندې اخته شوي. خو په دغه کار سره موږ وکولې شو چې د هغه مليشوي هیلي پیر درا ژوندې کړو او د زمونږ لپاره یو ډیر ښه افتخار دی. په دغه بنسټ کې کوم کورونی ضرورتونه مو چې دي دغه بنسټ په کار کولو ځان تلاش راوړو.
ګلالای د لاسم ټولګي زده کوونکي وای مړي هیلي بیرته ژوندې شوې دي، خو ویر لري چې دا هم ور باندې بند نشي. د ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل
د طالبانو پر اطلو سره موږ له ډیرو زیاتو مشکلاتو سره مخ شو. خونځي ته د ستنېدو هیله له منځه تللې وه، ځکه د خونځي دروازې زموږ پر مخ باندې بندې وې. خو هغه خلک چې زموږ لپاره هڅې وکړي او موږ ته یې درسي توکي ولېږل او موږ وخت ضایع نه شو. د ښوونځي سیستم په هماغه رقم دلته هم روان دی. زموږ پر وخت باندې امتحانونه وي او پر وخت باندې ټول مضامین موږ ته تدریس کیږي او زموږ د ټولو بیا روښانه راتلونکي ته یوه هیله پیدا شوه.
طالبانو پر افغانستان له دویم ځل واکمنیدو سره سمدستي وروسته د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې بندې کړې. وروسته یې پوهنتونونو ته هم د دوی پر تاک بندیز ولګاوه، خو په ځینو سیمو کې له لوستو میرمنو او ځوانانو نجونو ته آنلاین او حضوري زده کړې پیل کړي دي چې تر دې دمه د زده کوونکو په وینا پایلې مثبتې دي. افغان زده کوونکي د دغه خطو ملاتړ کوي او ورته خوښي دي، خو ویره لري چې واکمن طالبان پرې د زده کړو د لارې هم باندې نکړي او د زده کړو په برخه کې یو ځل بیا د دوی راټوکېدلې هیله بیرته مړاوي نشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ټولګي تبيام خراغلې ورزول فريدي سيال اورو چې د افغانستان په اړه په لویدیزو مطبوعاتو کې سراغلي.
د بريټانیا چاپ میل انلاین خبرونه د افغانستان کرنیز محصولاتو ته د ملخانو د ګواخ په اړه یو مطلب خبر کړی دی. په مطلب کې د ایشوټډ پریس خبري اژانس راپور په حواله ویل شوې دی چې د افغانستان څو ولایتونه د ملخانو د حمله لچتي کوخ سره مخامخ دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په حواله راغلی دی چې د افغانستان له 43 ولایتونو حداقل اتی د ملخانو د یو ډول چویل کیږي مراکشي ملخان دی له ګواښ سره مخامخ دی چې کرنه او حاصلات لمنځه وړي. خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د مشر ریچارج ترنچ هارت په حواله ویلي د ملخانو ګواښ په هغو سیمو کې ډیر دی چې د افغانستان د غلو د کندو په نوم یادیږي. د هغه خبره د ملخانو د حمله با د کاروندګرو خلکو او د ټول هیواد لپاره خطرناک وي. د میل آنلاین خبرونه په ټکو په روان کال کې د ملخانو یو لوی بریټ کولای شي چې ل 280 خطر 380 میلیون ډالر په ارزښت د کرنې په برخه کې د افغانستان اقتصاد ته زیان واړوي. خبرونه د طالبانو د کرنې مالداري او اوبولګول وزارت ویاند مصباح الدین مستعین په حواله لیکلی دی چې وایي لاستونزو خبره دی هڅه پیل کړی دی او غواړي زیانمنو سیمو ته د ملخانو د لمنځوړلو لپاره لازم مواد ولیکدوي. کرکټ نیوز خبرونه په خپل روستۍ غنه کې د بریټانیا مشهور سپینر ګریم اسوان له قول لیکلي چې وایي کچرته راشد خان او نور احمد په همدې ډول چې وسلو بکوي دوام ورکړي افغانستان کولای شي چې د یو ورځنی لوبون ریوال جام وګټي. سوان چې د بریټانیا د کرکټ په تاریخ کې یو مشهور سپینر دی د هند روان کال د کرکټ د غوره لیگ په سیالیو کې د دغه دوو افغان لوبغاړو د لوبو ډیرستاینه کړې ده. د خغل سوان په خبره ټول نړۍ باید له هند سره سیالي وکړي چې دا ډول د کرکټ لوبغاړي لري. پرته له افغانستان څخه چې راشد خان او نور احمد یې د نړۍ په کچه تر ټولو غوره لوبغاړي دي. د سوان په خبره کې دا ډول لوبغاړي همداسې لوب وکړي افغانستان کولای شي چې نړیوال جام وګټي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د آی سی سی یا د کرکټ نړیوال شورا افغانستان ته د 14.2 میلیون ډالرو بودیجه ټاکلې د کال خود کرکټ یو شمیر کارپوان بیا یاد اندازه پیسې د افغانستان لپاره کمې بولی. د کرکټ پوانو په باور افغانستان د نړیوالو لوبغاړو په لرلو سره د نړیوالو لوبو د ترسراوي او همدارنګه ګڼو نور تخنیکی برخو ته په کتو د ډېرې بودیجې مستحق خاطر پردیس په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی د چهار شنبه ورځې نه وخت افغانستان ته په کلنی ډول 14.2 میلیونه ډالر بودیجه اعلان کړه. افغانستان ته دا بودیجه د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ ورکول کیږي. سره لدی چې د کرکټ نړیوال شورا لخوا تازه اعلان شوی بودیجه د افغانستان لپاره د تیرو کلونو په پرتله څو برابر زیات ده، خو د بشپړ غړیو لرونکو هیوادونو په کتار کې بیا د افغانستان بودیجه تر ټولو هیوادونو کم ده. د آی سی سی د پریکړه ته یو شمیر افغان کرکټ پوهان بیا خبرګونونه خودلی. د افغانستان کرکټ بورډ پوخانی اجرایی رئیس شفیق الله ستانیزی په خپل ټویټر لیکلی چې د آی سی سی لخوا افغانستان ته په ځانګړې شوی بودیجه خوشینه دی او د پدې تمه و چې وګوري په کوم اساس افغانستان ته د لګ بودیجه ورکول کیږي. شفیق الله ستانیزی استدلال کړی چې افغانستان د نړیوالو ستورو لوبغاړو د لرلو د لوبو د ترسراوي او ګڼو نورو تخنیکی مسایلو په برخه تر دې د ډيري بودیجه مستحق وو. د کرکټ د چاروبل کتونکو بادام محمد زیبی وایي چې افغانستان د حکومتي کرکټ او همدارس د نړیوالو لوبو د ندرلودو لامل د دې کمی بودیجه مستحق ګڼل شوې ده. خغلی احمد زی آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل
تر زیمبابوي پورې هوادونه چې موږ زیاته بودیجه اخلي او کرکټ کې هم موږ په لیول کې ورسته دي د یو معیار نیولې ده. دوه خبرې کېدل چې یو خبر دا چې د افغانستان په داخلي کې چې باندې څومره چې اړتیا ده هغه کرکټ موږ نه لرو، او دویم قدم کې د افغانستان د روزنې برخه ده، افغانستان د روبساري برخه ده، افغانستان د خلوب غالو جوړولو برخه. دا پیسې به دې معیار ورکول چې یو هیواد ته چې ته څومره کرکټ د بار په داخلي کې چې باندې کار کوي.
د خغل احمدی په خبر افغان کرکټ بورډ نشي کولای د کورنی کرکټ د ودی او همدارس د نړیوالو لوبو لپاره ټاکل شوی معیارونه د آی سی سی لخوا د ورکړل شوی بودیجې په اساس برابر کړي. موږ هڅه وکړه چې د کرکټ نړیوال شورا د وروستي اقدام او همدارس د کرکټ د مبصرینو د اندیښنو په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ نظر واخلو. خو د دې ادارې ویاند او نورو چارواکو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کرکټ نړیوال شورا هر کال د خپل بشپړ غړو لرونکو هیوادونو لپاره د کرکټ د ودې په مخه ځانګړي بودیجې ټاکي. په 2024 کال کې د کرکټ نړیوال شورا د خپلې کلنۍ بودیجې د اعلان په ترڅ کې افغانستان ته د ټولو 12 غړو لرونکو هیوادونو په منځ کې کم بودیجې ټاکلې ده. هند به هغه هیواد دی چې تر ټولو زیاته بودیجې یعنی 211 میلیون ډالر ورته ټاکل شوی. د کرکټ نړیوال شورا هغه هیوادونو ته چې د کرکټ د ودې لپاره پکې زیات کار وشي او ډېری پیسې مصرف کړي په همغه اندازه بودیجې لوړ ټاکي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
ورزو. نورستان ته د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د فی او یا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې پروګرام په مالی مرسته درې پروژې پیل شوي. په دغو پروژو کې سربند، ویاله او د اوبو درې ډنډونو جوړول شامل دي. دغه پروژې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي. شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ به پرې لګښت راشي. په دې اړه تفصیل په دغه رپورټ کې.
په نورستان کې د سیندیزي فرعي حوزې مسؤلین وایي د اف ای او یا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مالی مرستې د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د اوبو جمع کولو درې ډنډونه او د یو سربند جوړولو او د یوې ویلې د بیا رغولو چارې پیل کړې. د یاد ریاست سرپرست مشر مولوی محمد علي فاروقي ازادي راډیو ته وویل په هر ډنډ کې به 140,000 لیتر اوبه ځایږي. د ویلی او سربند جوړېدو سره به په زرګونه جیربزمه کې ته اوبه ورسیږي. د هغه په وینا چې یادو پروژو کې په زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوي، پاتو میشتو کې به چارې بشپړې شي او ټولې 15 میلیون افغانۍ به پرې لګښت راشي. د سیمې اوسیدونکو هم خوښ دي چې په خپل کلی کې ورته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوي او لبل لوري د سربند ویلی او ډنډونو جوړولو سره به د اوبو د نشټوالي لستونزې خلاص شي. انجینر نصیر الله وایي د چکبندونو او یا د اوبو ډنډونو جوړېدو سره به د سیلابونو مخه ونیول شي او همداراز به ورسره د ځمکې لاندې اوبو کچه هم لوړه شي.
جوڑی چلنگراش کلی کی جوڑی گی زیارت کلی کی او شکوٹ کلی گی کٹوری پروژی دی یا خدا دا چا زمکی دی ستی چو بو رس پو رس مخ پتی ٹڑو روانا دا داغی دا چگی دور لپارا دیر مهمی دی بلا آغا سلابی او پچا دا باران لاری جوڑی گی داغی سلابونو مخنیوی ام کی گی او بل داغا او پچا دا زخیرہ کی گی او بل طرف دا خلق بیکار دی دا خلق تو بیکاری زمینہ مسائد شی.
د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په داسې حال کې د ځمکو خړوبولو پر دریو پروژو کار پیل کیږي چې د نورستان په ګډون د هیواد د نورو سیندونو اوبه بې مهاره پاکستان، ایران او نورو هیوادونو ته روان دي او د هیواد دښتو باندې سپیره بادونه لګیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
سلامونه. د سپورت نړۍ خبرونه ته خراغي.
د افغانستان د موی تای ملي لوبغاړی سید روح الله موسوی د سرو زرو د میډال پر سر له اسرایلی لوبغاړي سره مخ دی. روح الله د تایلند پلازمینه بنکاک کې د موی تای په نړیوالو لوبو کې تر دې دمه خپل درې سیالان وهلي دي. هغه فاینل ته تر وتلو دمخه د قزاقستان، سویډن او روسیې درې لوبغاړي مات کړي. روح الله موسوی تیر کال هم د نړۍ دریم مقام خپل کړی و. د موی تای نړیوالې لوبې د مې له څلورمې تر دیارلسمې په بنکاک کې د نړۍ د څه باندې سلو هیوادونو ترمنځ روانې دي. او د کرکټ له نړۍ دا چې د افغان کرکټ بورډ ځینې پخواني چارواکي د آی سی سي یا کرکټ نړیوالې شورا لخوا افغانستان ته ځانګړې شوې بودیجه ډېره لږه بللې. له دې ډلې د کرکټ بورډ پخواني اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزي ویلي چې د آی سی سي لخوا افغانستان ته په ځانګړې شوې بودیجې خواشینی دی او دی په دې تمه و چې وګوري په کوم اساس افغانستان ته دا لږه بودیجه وړاندې شوې. د کرکټ نړیوالې شورا خپلو دایمي غړیو لپاره د 2024 تر 2028 کلونو په مخه کلنۍ بودیجه ځانګړې کړې. افغانستان ته تر ټولو کمه بودیجه ټاکل شوې. افغانستان به د آی سی سي له عوایدو یوازې 2.8% ترلاسه کوي چې 14,800,000 ډالر کېږي. هند بیا نږدې 9% بودیجه لري چې 201,000,000 ډالرو ته رسیږي.
د سهار شپږ نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته
د ملګرو ملتونو متخصصانو د قصاص، سنگسار او د درو وهلو د حکم پاړه د طالبانو د سترې محکمې په وروستي اعلان اندېښنه ښکاره کړه. دوی پرون په یو بیان کې وویل دا ډول سزاوې غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د محاکمې د عادلانه توب په اړه جدي اندېښنه ښوولې ده. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقانی پرون وویل د طالبانو محکمو د قصاص نږدې 115 او د سنگسار 10 حکمونه صادر کړي دي. د ښاغلي اقانی په وینا دوی همداراز پریکړه کړې چې د بدعملۍ په جرم پر څلور تنو دیوال چپه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي حکومت باید انحصاري نه کړل شي. سراج الدین حقانی دا خبره پرون د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر اخوند تلین په مناسبت غونډې ته په وینا کې وکړه.
دا نظام چې کوم دی موږ یې دومره منحصر نه کړي، دومره یې کوچنی نه کړي چې یوازې زموږ د یوې مدرسې خلک ځان ځانونه پکې وبولي. دا نظام په ټول راشریکان دی.
د تر دې وړاندې د تیر کال په دالو میاشت کې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د قدرت انحصار د دوی په ګټه نه دی. د ترکیې د ولسمشری د انتخاباتو یو کاندید وایي له کاندیداتورۍ لاس اخلي. د محرم اینجا دا پریکړه ښایي د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوان د جدي سیال کمال کلیکدار اوګلو ته له درنه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په چاد کې د 2,300,000 تنو لپاره څه باندې 122,000,000 ډالرو مرستې ته اړتیا لري.
لند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن د خصوصي حریم په اړه خبرې کوو. خصوصي حریم یعنی څه؟ او آیا په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو خصوصي حریم ته درناوی کیږي؟ دا د دې تبرته پښتني د خبرونه لمیل مسخه کوو. لمونږ سره په خبرونه کې دی حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مشر سبحان مصبا نوموړی په پایل کې په خپل خصوصي حریم راته تشریح کوي.
خصوصي حریم لکه څنګه چې لدغه نوم نه معلوم ده، هغه حد یا هغه مرز چې یو شخص کولای شي ځان ته وټاکي او لدنه د خپل هغه رقم چې زړه یې ترې استفاده وکړي او هیڅوک په دې کې مداخله ونه کړي او دا د پوري مربوطه وسی چې دا خصوصي حریم بیا په جسمی لحاظ پوري اړه لري، د دې ترڅنګ مسکن پوري اړه لري او اطلاعاتي لحاظ برخو په دریو برخو باندې تقسیم شوی دي. دغه یو څوک په جسمی لحاظ باندې جسمی یو خصوصي حریم ده، مثلا څوک نشي کولای چې ضرر ورته ورسوي، تلاشي کی مثلا یا د لټکوب دی وهلو ټاکولو مثلا مترابوسی باندې رقم سره که مسکن ته خبر رسیږي نو مسکن ملکیت د د پوری مربوطه که هغه ملکیت منقوله وسی یا که غیر منقوله وسی د د پوری مربوطه ده او د خصوصي حریم ګڼل کیږي. دغه رقم د اطلاعات موضوع د معلومات او مراسلات او مکاتبات دا هم خصوصي حریم پوری راځي. یو ډیره اساسي مهمه ده د دنیا په سطح باندې خصوصي حریم موضوع یا د پرایویسی موضوع په نړیوالو اسنادو کې د هر هیواد په قوانینو کې دا تضمین ورته ورکړي شوه ده. د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم خصوصي حریم ته یو خاصه پاملرنه شوې ده او د وګړو د اساسي حقوقو له جملې نه ګڼلې ده. په دغه درې وړو لحاظ باندې که مثلا بحث د دې راشي چې خصوصي حریم په جسمي لحاظ باندې وسی نو اساسي قانون د ازادۍ د حق د تضمین نه نیولې د نه تعذیب پورې یعنی د شکنجې ممنوعیت په خپل سر نیونه شکنجه او توقیف د خپل سر باندې بندي کېدلې په جسمي لحاظ راځي او په دغه رقم سره که په مسکن او ملکیت انداز وکړو به اساسي قانون د مسکن مسله یو مسؤونه ګڼلې ده او هیڅ چاته حق نه ورکوي مګر دا چې د محکمې د ځي صلاح محکمې د حکم پر بنسټ باندې یو څوک ورشي او چا کور ته او یا خپل مالک د ملک اجازه ورکوي او یا هم جرم مشهوده اوسي هغه استثنایي حالات ده او ملکیت حق هم د تعرض نه مسؤونه ګڼلې ده. دغه رقم د مراسلات او مکاتبات او مسایل محرمیت داسې شرط ایښی ده چې د دولت په شمول څوک حق نه لري چې د چا په مراسلاتو او شخصي حریم کې که هغه د موبایل وسي که انټرنټ لحاظ باندې وسي او که لیکنې وسي که کتاب وسي نو دا ټول هغه موارد دي چې شخصي حریم کې راځي. په نړیواله سطحه باندې یو ډېره مهمه موضوع ده.
ډېره زیاته مننه. خصوصي حریم خو مو وپېژنده. اوس راځو دې ته چې د بل کس خصوصي حریم ته درناوی څومره مهم دی.
ونه خود څه چل ده چې کله چې بحث د قانونیت په دې کې راغلی یعنی په قانوني لحاظ باندې دلته تر حمایې لاندې راغی نو دلته خو مسله دا ده چې په حقوقي لحاظ باندې دا یو امتیاز ده د هغه چا لپاره چې خصوصي حریم لري. خصوصي حریم مسؤلیت د یو شخص امتیاز ده او په مقابل کې دا په نورو اشخاصو او د حاکم نظام ته مکلفیت ده چې دا وساتي. نور اشخاص مثلا که د تجاوز مثلا مطرح کیږي خصوصي حریم کې د چا یعنی دومره دا مسله جدی ده چې په شخصي لحاظ باندې د دفاع مشروع مثلا مطرح ده. مثلا یو څوک راځي یو چا ته ضرر رسوي یا په جسمي لحاظ باندې خصوصي حریم تر تعرض لاندې راولي هغه د دفاع مشروع تر حق لاندې کولی شي چې هغه انسان حتی مرګ ورته روا ده. همدغه رقم یو څوک د چا کور ته پرته له اجازې راځي هغه مسکن خصوصي حریم ده دا نو کولی شي چې د خپل دی مګر بیا هم دفاع مشروع تر عنوان لاندې یو څوک چاته اجازه ورنه کی تر دې پوري چې حتی له منځه بوزي او قانون ورته معافیت په نظر کې نیولای دی. دغه رقم په نورو اطلاعاتي لحاظ باندې د اجازه په کود کې څوک شته یو چا معلومات نشرایي په ټوله کې دا ده. نو دا که اوس د دولت لخوا کیږي په غیر حقوق قانوني توګه د دولتي چارواکو لخوا کیږي کله عام وګړو لخوا خو چې د چا خصوصي حریم نقض کیږي دا په حقیقت کې جرم ده. پرنسپ دی قانونیت جرایم و مجازات په نظر کې نیولای ده. دا منع ده یعنی هیڅ څوک حق نه لري چې پرته د قانون د حکم نه د چا د خصوصي حریم ته ورنږدې شي.
آیا په افغانستان کې د خلکو خصوصي حریم ته درناوی کیږي په تیره بیا په اوس شرایطو کې؟
په خوشنۍ سره باید وویل شي چې نه. په اوسنیو شرایطو کې یو خو موږ په ټوله کې اساسي قانون نه لرو نو چې اساسي قانون شتون ونه لري او نظام په خپل سری وسي او د یو فرمان د امیرالمؤمنین په نامه یو شخص راشي او په 30 میلیونو باندې یو فرمان د خپل تحمیل کړي نو دلته خو طبعا د قدرت د تقسیم مسله او د عدالت د تامینې لپاره ستونزې ولاړې دي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د همدغې تشې نه په استفادې سره او له دې نه چې مثلا که هر چا ته اوس وړاندې کیږي هغه فقط د ټولنده د شریعت دعوا کوي چې مثلا د من قانون هم شریعت ده او د من قانون قرآن ده او احادیث دي او مثلا او یا مثلا همدغه د پښتو عرف او په عاداتو یا د هیواد په سطحه د عرف عاداتو په بنسټ چې دا یا د حنفي فقه په بنسټ داسې مسایل چې هغه ټول ګونګ
اساسی او یواز دوی د خپل دوی ترنه ابزاری استفاده کوي نو پنده اساس باندې د عام او غړو خصوصي حریمونه نقشې وی دي بیلګې ډیر زیات دي په خپل سر خلک نیول کیږي بندیان کیږي کورو ته ورزی د چارایی په سر باندې دري کی له موټر خلک راکته کیږي موبایل چې خصوصي حریم ده راخ تلکیگی تلاشیکیگی یعنی مثلا تلاشی به خپل پرته له قانون نه څوک نشي کولای چې چاته څوک تلاشیکی د نه چا کورته ورتلای شي نه په شخصي لحاظ باندې یا که موبایل ته ورزی یا که نور اسناد ته لاسرسی لري دا د قانون د حکم نه بغیر نه کیږي. نو اوس په افغانستان کې مشکل دا ده چې اساسي قانون تعلیق حالت کې ده او دوی د فرامینو په اساس کار کوي. نظام حکومت په ټوله کې داسې یو رقم حکومت دوی جوړ کړی ده چې د دنیا په سطحه باندې د ده داسې حکومت نشته ده او په دې کې فقط همدغه حاکمه ډله ده یو نوی استبدادي رژیم ده او د دغه استبدادي رژیم کې فقط دوی نو اوس ضرر بیرته عامو خلکو ته په مختلفو څانګو کې رسولی ده. خو یو عمده یې همدغه ده چې د اشخاصو خصوصي حریم په هیڅ وان باندې مسؤونه نه ده که چیرته تجاوزم پی باندې کیږي داسې یو مرجع نشته ده چې له دوی پوښتنه وشي دوی تر تعقیب لاندې راشي ځکه چې موږ کله د اساسي قانون بحث کوو او د خصوصي حریم د مسؤلیت مسله مطرح کوو هلته بیا هغه مجریان د قانون چې کوم دي که هغه څارنوال ده که پولیس ده که قاضي ده که هر څو ده که چیرته دوی داسې مرتکب دي او جرم کیږي د هغوی مجازات د عامو خلکو نه شدید دي ځکه چې دوی غلط استفاده ونه کي. اوس مجریان د قانون د طالبانو دغه کوم تحریک چې ده دوی پورې اړه لري طالبان دي هغه یو سیاسي تحریک ده. نو دلته طبعا شل کاله عقدې پاتې دي د عفو د فرمان او د ټولو مسایلو تر څنګ دوی د انتقال قام او د غش د اخیستنو په بهانه باندې سره له دې چې ډیر اساسي نور حقوق لکه د ژوندانه حق لکه د تعلیم او د تحصیل او د کار او د ازادۍ او د مساوات او د دې ټولو حقوقو ترڅنګ یو اساسي حق شي د خصوصي حریم حق ده دا هم تر پښو لاندې کوي او دا لړۍ په خوښنه سره باید ویل شي چې اوس هم روانه ده.
مصباح صاحب تاسو که څنګه خپل خبرو کې اشاره وکړه چې کله خلکو سره دا رقم وضعیت کیږي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي یو علت پخانی عقدی دی که دا موضوع خره تر روښانه کړي چې اوسنی حاکم نظام ولې د خلکو په خصوصي حریم باندې تیری کوي. آیا ناپوهي ده؟ آیا د خلکو بیزاره کول وطن څخه دي؟ آیا د زور خوونه ده؟ بل اخره دا څه دي؟
دا خو طبعا مختلف عوامل لري. ناپوهي خو په دې ده چې د موږ اکثر افغانان دغه شته نظام چې یو تعریف شوی نظام نه ده دیکتاتور نظام ده پکې هیڅ معلومه نه دي د دې طرفداري کوي. د دې تر څنګ په دغه تیرو شلو کلونو کې دې کې هم شک نشته ده چې دغه چې طالبان کوم جګړې کولې دي نظام په مقابل کې په دوی باندې هم د نړیوالو ځواکونو لخوا او بیرته د جمهوریت لخوا نه هم په هغه وخت زمان کې ظلمونه یا مثلا حالات راغلی ده چې هغوی اقدمن کړي دي چې یو مثال د زندان د بګرام ده چې په ډېر وخت په هغوی بې سرنوشته پکې پراته وله. نو دا ټول عوامل د دې شوي دي چې دوی عقدې رامنځته شي. خو له بله خوا بیا زه په خپله په دې باور یم چې دا ټولې برنامه شوي کارونه دي د دې لپاره چې موږ مخ په شا ولاړ شو او دوی یعنی کله چې طالبانو حکومت ترلاسه کړ د جنګ لپاره ډېر قوي ستراتیژیانه درلودلې حکومت ترلاسه کړ هر څه نظام یا ورسپارل شو یا هر څه چې وه ول بیرته د حکومتدارۍ لپاره دوی هیڅ هم نه درلودل ځکه موږ په دې تیرو شلو کلونو کې صحیح ده چې فساد شتون درلوده ستونزې ولې مګر نظام یو شفافه او یو مدونه او منظمه نظام و د اساسي قانون پر بنسټ او هر اداره چې جوړه شوې وله ټول ادارې د ضرورتونو پر بنسټ په ډیرو مصارفو په ډیرو مواردو باندې جوړې شوې مګر دوی دا ټول له منځه بوتلل زندانونو دروازې خوشې کړلې مغزونه څه ته د لاوت دوی مجبور کړل چې فرار وکړي او تکړه کسان او بیرته لري فقط پات شولند خپل ډله او د دوی د حاکمیت مسله. نو دلته نه پوهیده دلته پلان شوی کار ده د کې شک نشته چې په دې کې
دسی کسان دی چه قصدن غواری بهرنه و لمسون یا پا برنامه باندې دا کار کوي اوقدیشته خلق هم د ناپوهی له وجهې نه د دې باندې نه پوهېږي چې مثلا په کومه لاره باندې به مونږه له دغه ناخوالو یا دغه سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو او امنیتي په ټولو اړخونو کې چې له کړکېچ او بحران سره مخامخ یو لاره د خلاصون څه ده؟ خو طبعا لاره د خلاصون دا ده چې یو شفاف او مدونه نظام چې د اساسي قانون پر بنسټ اوسي رامنځته شي، د قدرت د تقسیم مسله، د قدرت د انتقال موضوع، د اساسي حقوقو د تضمین، د سیاسي نهادونو چې دولتونه پر بنسټ باندې درېږي، د نړیوالو اړیکو، نړیوال سیاست، اقتصاد، منابع د طبیعي چې دي څنګه منج شي، فرهنګ څه رقم انکشاف متوازن څنګه شي، ژبې څه رقم شي، دا ټول هغه موارد دي چې موږ په 1902 کال اساسي قانون کې یا په تېرو اساسي قوانینو کې شتون درلوده. اوس نو دغسې یو اساس موږ نه لرو چې اساس نشته. نو طبعا د ماتور په دې شته حاکمه ډلې باندې دا ده چې دوی په قصدي لحاظ باندې دغسې کوي چې اول خو نیم د ټولنې نیمایي برخه بې سوادۍ خواته سوق کړله، کله چې خلک ناپوهه پاتې شي، نالوستې پاتې شي، هغوی به څه رقم پرمختګ وکړي؟ او بیا یې بیرته داسې نظام راوسته چې مثلا په یو ټولنه کې چې عدالت شتون به نه لري، یعنی نن سبا عدالت هغه رقم چې ایجاب کوي شتون نه لري، حکومتداری چې ضرورت ورته لرو منګه شتون نه لري، قانون گذاری مرجع چې قانون ته باید په هر حالت کې شتون ولري، دا درې واړه ټول درې ګونو قواو په ایجاد کې رامنځته کیږي، داسې شی نه لري. نو طبعا دغه سیاسي حالت راځي چې دوی نو شخصي عقدې دلته شته. بیا خو افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده، دلته د 15 کلونو را په دې خوا شخصي دښمنیان دي، عقدې دي. اکثره هیوادونه چې په افغانستان کې شتون درلوده دا ثابته کړې ده چې دوی فقط اجنډا بل شوی او نه کول. نو دا حالت سبب شوی ده چې په ټوله کې د دې ټول قصور له عامو وګړو نه وویستل شي، او نن سبا عام وګړي د دغه مرحلې هغه قرباني دي چې په یو کې کبیر تخپل موضوع ته راشو. اندغه د خصوصي حریم موضوع ده چې موږ ورسره مخامخ یو، متواتره توګه نقص کیږي.
اوس راځو دې ته، کله چې د یو چا په خصوصي حریم باندې تیری کیږي، هغه کس باندې څومره بد اثر کوي؟ په خبرونه کې تر دې ځایه پورې روښانه شو چې خصوصي حریم د هر شخص اساسي او بشري حق دی چې دا باید خوندي ووسی. دا حریم خوندي نه ساتل کیږي، په متضرر شخص باندې څومره منفي اثر کولی سي؟
ګوره، د عدالت تعریف د چې وای دی یو شی خودل په مغزای کې چې هغه مناسبه ځای ورته وسی، او عدالت کچیر ته په ټولنه کې نه پلی کیږي، هغه ټولنه په طبیعي لحاظ باندې په منفي اړخ ورزي. د تیر نظام په مقابل کې په ظاهره توګه البته چې دغه طالبانو د خپل وسلوال له مبارزه وکړه، د دوی یو منطق هم دا و چې مثلا عدالت نه پلی کیږي په ټوله کې. اوس خصوصي حریم په نقصولو کې او یا هم د خصوصي حریم د حمایت او د مسؤلیت لپاره د تضمینونو نشتون، چې هغه تضمین به په نهادونو باندې او په اشخاص او په قانونیت او په شفافیت او په دې موارد باندې وسی، د دوی نشتون په خپل د موضوع ته دغه حالت راولي چې خصوصي حریم خطر لاندې راشي، او دغه حالت چې موږ تاسو مخامخ یو سره
په اخر کې ک تاسو کسانو ته چې دام غړي په افغانستان کې دي او دوی په دې اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیرای کیږي او دا به د دوی لپاره ډیر زیات ستونزمن کار وي، څو ویل لري که څه هم په عامه خبره زوري سره برابر نه ده، بیا هم عام وګړي په تمه دي راهنمایي ته، مشورې ته، دوی ته تاسو څه وایي؟
اول خو می غوښتنه لدی چارواکو نه ده چې دوی دي د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قران کریم کې، یعنی آیت ته او حکم ده چې تاسو نشي کولای د چا کورونه تبر لاړ شي، یا مثلا د دې زاورونی په ټوله کې دا په شرعي احکام او حدیثو باندې ثابت دي. نه غوښتنه مې ده چې دوی ک وړي چې خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، خلک فاصله ونه نیسي له نظام سره، او بیا د نظام د لمنځه وړلو عامل را پیدا نشي، نو لازم ده چې په خپل حاکمه ګروه دا مسله جدي ونیسي. د دې تر څنګ عام وګړو ته لازم اول قدم کې خدا ده چې دوی ته خپل حقوقونه پوه شي، باخبره شي، ځکه حق حقوقي لحاظ باندې اوصل ده چې بې خبري له قانون او وزر نه ګڼل کیږي، او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول مثلا دغه بحث د مشروع دفاع شروع مسته کیږي، یعنی د مشروع دفاع د سیدا یو خدای ته چې چا به زور نه رسیږي، ولی هدا اقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي، هغه په شرط چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي. د دې تر څنګه په دې موضوع د غږونه د خپل وچته کړي او بالاخره سره له دې چې خلک اسیران دي، د ډېر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري، تل قرباني شوي دي، اما آرام دې هم نه کینی په داسې مواردو کې. حداقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم که په هر لحاظ باندې وسی د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي، او دا د دوی حق ده، امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده او د دې نه باخبره شي، رسنۍ په دې کې کار وکړي، ملا امامان د مساجدو د جمعې په خطبو کې په دې مواردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي، ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو ته هم مننه، سلامت اوسئ.
قدر من اوریدونکو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو نننې خبرونه، په دې خبرونه کې د خصوصي حریم په اړه خبرې وشولې. لمون سره په خبرونه کې د حقوق پوهانو د ټولنې په خانه مشر سبحان مصباو تربیه خې چاري پرځ کې چې یاس الله ممال او ملګری.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د آزادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د سور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 1923 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دریجه به هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00 24 11 24 401. شمیره بیا تکراروم 00 24 11 24 401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری